په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان لوی څارنوالۍ د بډې اخیستنې په تور د عامې روغتیا وزارت څلور تنه نیولې. له طالب مشرانو سره د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي د خبرو پایلو ته د دې پلاوي د یوې غړي خوشبیني. د ژمي په سړو کې په بوسنیا کې د افغانانو په ګډون د پناه غوښتونکو وضعیت څنګه دی؟ دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي چې زه فریبا ظاهر قربانم. خو خبرونه په خبرونو پیلو احمد شي بر وړاندې کوي.
افغانستان او پاکستان د بي پولي خبريالانو په وینا د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناکه هیوادونه دي. د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا نږدې دېرش طالبان وژل شوي دي او د امریکا منتخب ولسمشر شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. د خبرونو تفصیل. د بي پولي خبريالانو ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې لشتر لږه 500 خبريالان روان کال د خپل کار لامل وشل شوې دي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. په پاریس کې د غمیشتې ټولنې په خپل کلنی راپور کې چې نن خبر شو ویل دي چې اکثر خبريالان قصدن د خپل تحقیقاتي کارونو لامل وشل شوې دي، لکه د تنظیم شوی جرمونو، اداري فساد او یا هم د چاپیریال د تخریب نه مخنیوي په اړه د راپورونو لپاره. په دې راپور کې راغلي دي چې وطن د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وشل شوې دي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي د روغتیا وزارت څلور کارکونکي د رشوت په تور نیول شوي دي. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولی نن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه
د عامه روغتیا وزارت څلور تنه د رشوت په تور د لوی څارنوالۍ د کنټرول او څارنې له لورې د ملي امنیت د ریاست په همغږۍ نیول شوي دي، په توقیف کې دي.
رسولي د نیول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت ادارې پرون هم د 30,000 امریکایي ډالرو د اخیستو په تور د مشانو جرګې د درې تنو د نیولو خبر ورکړ او په یو خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې دا کسان په بلخ ولایت کې د بډې په تور نیول شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په نابې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وژل شوي دي. د هلمند امنیت قمانداني ویاند محمد زمان هم درد دي عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند کمربندي سیمه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د خوا څخه د عملیاتو په ترڅ کې 20 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 تنه د هغوی زخمیان شوي دي.
شغله هم در زیاتوی چې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 38 کلونو په عمر وفات شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې څرګندوي چې دلیلی د سر د حملې له امله وفات شوی دی. دغه وزارت د دلیلی مړینه یو ستر ضایعه بللې ده او ویلي دي چې د سولې د خبرو په برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو کې مهمه ونډه لرله. دلیلی په غزنی کې زیږې دلی او د قطر په پانتون کې انجینری لوستې وه. د په 1997 کال کې په قطر کې سفیر ټاکل شوی و. د پروان د سرنوالي د رئیس شیرزاد مهربان پر موټر په بګرام ولسوالۍ کې چاودنه وشوه. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی وویل د شاغل مهربان پر موټر نن د سهار د 10 بجو خواته د غلام علي بازار په سیمه کې د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې په دې پیښه کې مهربان ته زیان نه دی رسیدلی، خو د هغه موټر وان ټپي شوی دی. قدوسی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو د پیښې څیړنه پیل کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ټرمپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي. جو بایدن د دوشنبه په ورځ ویل چې د دې ډله د دفاع وزارت د چارواکو لخوا له خنډ سره مخامخ شوې ده. همدارس د واک د لیش لپاره د اداري او بودیجې له لوري د اطلاعاتو د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخامخ ده.
As our nation is in a period of transition.
جو بایدن وایي اوس چې زموږ ملت د انتقال په دوره کې دی، موږ دې ته اړتیا لرو چې ډاډه شو چې د ادارو د لیږدېدو په وخت هیڅ شی نه دی ضایع شوی. زما ډله په ټوله نړۍ کې د خپلو ځواکونو او د هغوی د عملیاتو په اړه واضح تصویر ته ضرورت لري څو د خپلو دښمنانو مخه ونیسو. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر په یو بیان کې د بایدن په جواب کې ویلي دي چې دفاع وزارت د انتقالي ټیم له ډلې سره د دې سربیره د نورو ادارو په پرتله ډېرې هڅې کړې دي چې د واک لیشته لا هم تر دریو اونیو ډېر وخت پاتې دی. میلر زیاتوي چې د دفاع وزارت مسؤلین به په دې برخه کې خپلو هڅو ته د واک د انتقال د ملاتړ لپاره ادامه ورکړي. او روسي خبر دا ده چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره وایي د نشي موادو د وی نړیوال شبکې د قاچاق مخې د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ نیولې ده. دا اداره وایي کوکاین لدی شبکې نیولې دي چې ارزښت تر 1.5 میلیون ډالر زیات دی. د روسیې د فدرال امنیت ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خبره کړه راغلې دي چې د شبکې په ټول اروپا، جنوبی امریکا او روسیې کې د مخدر موادو کاروبار کاوه. دا خبرونه
خبرونه ملزاده ی رادیو ریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په عامې روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول شوي دي.
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي غړي فازي کوفي د سولې د ترسره سوي خبرو په اړه ته خوشبينه ده، وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د شوزو حضور دی. اخو د افغان کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان ارمان وایي خوشطي چې د شلوري زلو بو د لسیز غوړه لوبغاړي جایزه یې ګټلې ده. دا اونور راپورونه هم لري د لسی او د ګوري اچار او نیم نړۍ مو د دې خبرونه د اونیس پروګرامونو ته راسره اوسي. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د امیر روغتیا وزارت کې څلور تنه د دغه وزارت له کارکونکو د بډې اخیستنې په تور نیولې دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي ازادي رادیو ته په واستولې ویډیوي پیغام کې ویلي چې له نیول شوو کسانو څېړنې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې مرستیال وایي چې د بډې اخیستنې په تور د دریو سناتورانو د نیونې په اړه ملي امنیت او لوی څارنوالي معلومات نه دي شریک کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پر راپور کې ورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وای د عامه روغتیا وزارت د کارکونکو د اطلاع او شکایتو لمخې تیر ورځ په دغه وزارت کې څلور تنه د بډو یا رشوت غوښتنې په تور نیول سوي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي د سې شنبې پورز ازادي رادیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې وویل چې لانی ول سوی کسانو چړنې روان دي.
چهار تن از مربوطات
وزارت له مربوطاتو څلور تنه دغه وزارت له کارکونکو د بډي غوښتنې په تور نیول شوی. دا کسان لوی سارنوالۍ د مراقبت او کنټرول ریاست د ملي امنیت او عمومي ریاست سره په همکاري نیول دي. نیول شوی کسان په توقيف او قضيه د سارنوالۍ له لوري تر څړنې لاندې دي.
خاغلی رسول زیات کړه لوی سارنوالۍ ډاډ ورکوي چې د قضيه به د قانون پرنا کې وچړي او پایلې به له سره شریک کړي. په ورته وخت کې په عامه روغتیا وزارت کې به سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړه چې دغه کسان بیګم خامله وزارت ته اوړل سوي دي. دا چې دغه کسان څوک سرچینې څنګه وایي او نه حمله سرنوالي په اړه زیات جزئیات ورکوي. دا په داس حال کې د چنن مشرانو جرګې د کورونې چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس ستي امنیتي وزارت په تړاو د جرګې ته وربللی وو. د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی وای چې ل قانون سره سم لوی څارنوالي او ملي امنیت ریاست د درې سناتورانو د نیونې په تړاو ل دوی سره معلومات نه دي شریک کړي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي رادیو ته وویل
دروسه پورې څارنوالي او امنیت ملي مشرانو جرګې ته کوم معلومات لګینې نه دي د وقته مورید کې مو غواړو چې دا بررسی او دا تحقیق قانونی شي. تر اوسه پورې دا خپل قانونی مراحل طی کړی نه دي. دا د اتهام او د مظنونیت په حالت کې
ښاغلی ایزیدیار وای چې یو پلاوی ټاکل سوی ده تر څو قضیه او شواهد وڅېړي او له تورونو سناتورانو سره هم وګوري او بیا به وروسته جرګه په دې اړه پریکړه کوي. لوی څارنوالي دوه ورځې وړاندې د فاریاب، سرپل او خوست ولایتونو درې سناتوران په حیرتان بندر کې د 30,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستنې په تور ونیول. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح نن سهار د شپږنیم بجو لغونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، دا سناتوران داسې محل د بډې اخیستنې په تور نیول کیږي چې له دې وړاندې یو بل ټیم توانېدلی چې په یو بل ولایت کې 2.5 لک امریکایي ډالر د بډې اخیستنې په اساس ترلاسه کړي. امرالله صالح ویلي دي چې له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې دغه رشوت اخیستنه مستنده کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غلا زده راډیو اوري. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړی فوزی کوفی د سولې د ترسره شوو خبرو پایلو ته خوشبینه ده. وایي چې د دې خبرو د بریا یو دلیل د سولې په خبرو کې او له هوکړې وروسته د ښځو حضور دی. میرمن کوفی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړه طالبانو ته سیاسي هویت ورکړی دی. خو فوزی کوفی وایي چې د طالبانو لخوا د سولې په خبرو کې د اسلامي امارات او موقت دولت موضوع نه ده مطرح شوی. په دې اړه یو بل راپور زموږ د همکار په ژغ کې.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو ترمنځ د سولې درې میاشتنۍ خبرې په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د بحث ګرمه موضوع ده. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی غړی فوزی کوفی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې د خبرې لستون زو ډکه خو هیله بخون کې وبللې. د دې مذاکراتو پایلې د خبراترو د طرز العمل جوړیدل و چې یو سریزه د اصلي خبرو لپاره څلور مورده او یو ویشت ماده لري او په اړه بحثونو څو میاشتې وخت ونیو. فوزیه کوفی د مذاکراتو د ستونزمنو مواردو په اړه وایي چې د دوهې هوکړه د خبرو په طرز العمل کې د مذاکراتو دی و اصل په توګه منل شوی. د افغان دولت پلاوی لومړی هغه د خبرو د اساس په توګه نه مني، بلکې د طالبانو د غوښتنې په توګه منل شوی. میرمن کوفی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې هوکړې طالبانو ته سیاسي هویت وربخلای دی.
بحث قرارداد دوحه هویت سیاسی طالبان است.
د دوحه د تړون بحث د طالبانو سیاسی هویت دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا زموږ ټینګار دا و چې سیاسی هویت د افغانستان د خلکو غوښتنه او لډیرو کلونو راهیسې د سولې په اړه د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام ژمنه و او دا باید انعکاس پیدا کړي.
در سالهای متمادی ای باید انعکاس کنه.
فوزیه کوفی وایي چې د مذاکراتو په طرز العمل کې د خبرو یو خوا هم نه د تعریف شوی او د مذاکراتو دواړه خواوې بلل شوی دي. خو د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې سرچینې لدی وړاندې ویلي چې په یو جلا سند کې چې ناروی او دو نورو هیوادونو هم لاسلیک کړی، افغان دولت د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبان د طالبانو د اسلامي تحریک په نوم یاد شوی، هغه موضوع چې میرمن کوفی ردوي. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړی فوزیه کوفی د غراز وای چې د مذاکراتي ټیمونو لخوا هیڅکله د موقت دولت او اسلامي امارت موضوع نه د مطرح شوی او په دې اړه خبر شوی راپورونه ناسم دي. هغه وای چې د طالبانو ټینګار په اسلامي نظام دی او دا د هغوی لخوا هم د بحث وړ موضوع ده. میرمن کوفی وایي چې د خبرو په طرز العمل کې د طالبانو جنگ جهاد نه دی یاد شوی، بلکې یوازې جګړه او نزاع بلل شوی.
بار مطرح شد و خوشبختانه توافق
بازم بکلم. خو دا خبر څو ځلې مطرح سو، خو داسې کلمه وکړول سوی چې حساسیت پرونکې نه وي، لکه بحران او نزا نه جهاد.
د افغان دولت د مذاکراتي ټیم دا غړي وایي چې د سولې د خبرو بل پړاو به د مرغومي په 14 نیټه په قطر کې پیل شي او د افغانستان په داخل کې د خبرو دوام یو غوښتنه ده چې امنیتي وضعیت ته په کتو امکان نه لري. د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو ترمنز د سولې خبرې د سپتمبر میاشتې په 12 نیټه په دوحه کې پیل شوې او نږدې 3 میاشتې دوام وکړ. په دې موده کې دواړه خواوې د سولې د اصلي خبرو پر طرز العمل هوکړې ته سره ورسېدل او ټاکل شوې چې تر یوې اونۍ پورې د دواړو خواوو ترمنز د سولې خبرې بیا پیل شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زونجه غلازدی رادیو اوریدو سنو د زادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماشم تر وبجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 چپه پر افغانستان کې اوریدلای سي. ل آسیا شمالي افریقا او منځني ختیځ شاوخوا زر پناه غوښتون کې په بوسنیا کې په سړه ژمي کې به سر پناه پاتې دي. د تیر چهارشنبه پرس په لیپا کې د پناه غوښتونکو کم ته اور ورته سوی وو. د رویټرز خبري اژانس د راپور په وینا اوس د بوسنیا سیاستوال له یو بل سره په لانجه بوختي چې د پناه غوښتون کې چیرې ځای پر ځای کړي. په دغو پناه غوښتون کې ګڼ شمیر افغانان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر پناغشتون کې د خوړو اخیستلو لپاره په واوره کې ولاړ دي، نور ځانونه په کمپلو کې پیچلي او په خیمو کې پراته دي. د دسمبر په 28مه نیټه په لیپا کې د پناغشتونکو کمپ اور اخیستی وو او له هغه اوره یوازې یو شمیر خیمې پاتې شوې. ساجد علي د بوسنیا په لیپا کمپ کې یو افغان پناغشتونکی دی.
تیرې 15 ورځې د ټولو پناه غوښتونکو لپاره ډېرې بدې وې، ځکه دلته په خیمو کې هیڅ بخارې نشته او له پرون راهیسې د واورې له کبله دلته ژوند ډېر سخت شوی دی. تاسې وینئ چې د خیمو پر بام واوره لوېدلې او دا ځای هر وخت نړېدلی شي. دلته په یوه خیمه کې 500 پناه غوښتونکي اوسي، که دوی مړه شي څوک به یې مسؤول وي؟
لیپا کمپ د بوسنیا بیهاک ښار ته په 25 کیلومتر کې پروت دی. دا کمپ تیر پسرلی د موقتی پناه ځای په توګه د پناه غوښتونکو پر مخ پرانستل شوی وو. ټاکل شوی وو دا کمپ په ژمي کې د دسمبر په 28مه نیټه وتړل سي او دا همغه ورځ ده چې په کمپ کې اور ولګید. پولیس او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي شای پناه غوښتونکو دا اور لګولی وي چې د کمپ له تړل کېدو په غوسه وو. اوس دا څرګند نه ده چې دا پناه غوښتونکي به په بوسنیا کې کوم ځای ته انتقال کړل سي. د بوسنیا چارواکو غوښتل چې د دې ځای پناه غوښتونکي په موقتی توګه په بیهاک ښار کې بیرا کمپ ته انتقال کړي چې له اکتوبر میاشتې راهیسې تړل شوی دی، خو ځایي چارواکي له دې خبرې سره مخالفت کوي او وایي چې د بوسنیا نورې برخې هم باید د پناه غوښتونکو د بحران بار شریک کړي. اروپای ټولنې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره بوسنیا ته 8 میلیونه یورو ورکړي او د 25 میلیونه نورې مرستې ژمنه کړې ده. دې ټولنې د بوسنیا له چارواکو غوښتي چې د لیپا کمپ بدیل ولټوي او په راتلونکي کې په دې کمپ کې د بشري ناورین خبرداري ورکړي دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نړۍ پر حالات له هم تم کیجو د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وای د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره په خبرو کې او هم د انتقالي ټیم د ملي امنیت پر مهمو مسایلو له هم خندونسته. دا چې د خندونه څه دی له ملالې بشیر څخه وایو.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون ویل چې د ټیم د دفاع وزارت د مشرانو او مدیریت او بودیجې په ادارو کې له خندونو سره مخامخ شوی کله چې دوی هڅه کوي چې د واک د انتقال په خاطر مهم معلومات راټول کړي. په ډلاویر کې د خبرو پر مهال بایدن ویل چې دوی هڅه کوي له اوسنۍ ادارې څخه په نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په اړه روښانه معلومات ترلاسه کړي. د ویل چې د ټیم غواړي د دفاع وزارت او نورو ادارو د بودیجې پلان ته لاسرسی ولري. بایدن وروسته له هغه خبرې وکړې چې د او د دمرستیالې کاملا هاریس د انتقالي ټیم څخه د ملي امنیت د بهرنیو چارو وزارت لپاره د کاندیدانو او د راتلونکي ملي امنیت سلاکار په اړه معلومات ترلاسه کړل. منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي چې د ټیم موندلې چې مهمو امنیتي ادارو د ټرمپ تر ولسمشرۍ لاندې سخت زیان لیدلی دی. بایدن همداراز د نړیوال ائتلاف جوړولو پر اړتیا خبره وکړه. د ویل چې دا ډول ائتلاف د اقلیمي بدلون، د کورونا ویروس د مخنیوي او د چین لخوا د مخ پر زیاتیدونکي خطر د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. د ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکی دا و چې لومړی امریکا او د ادارې نړیوالو ائتلافونو او موافقو ته شا کړې وه. وروسته له هغه چې ټرمپ له جو بایدن څخه انتخابات وبایلل، د کریس میلر د دفاع وزارت ته مرستیال به توګه انتخاب کړ. میلر د دسمبر په 28مه نیټه یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویل چې له انتقالي ټیم سره د دفاع وزارت د همکاري هڅې د درو اونیو راهیسې ښې روانې دي. د دفاع وزارت چارواکو زیاته کړې چې دوی به په شفافه توګه د واک انتقال ملاتړ ته دوام ورکړي. په پینټاګون کې دا تغیرات وروسته له راغلی چې له ایران سره د امریکا اړیکې نورې هم ترنګلی سوي او ټرمپ تور پوری کړی چې په عراق کې پر امریکایي سفارت راکټي حمله ایران کړې ده. امریکایي چارواکو څرګند کړی چې ایران په عراق کې د جنوري په دریمه نیټه د امریکا په ډرون حمله کې د لوړ پوړي ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وجل کېدو د کلیزې پر مهال دا اقدام د غچ اخیستلو په هدف کړی دی.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو او د نورستان ولایت چیرې چې د دریو لویدیځ ولسوالیو اوسیدونکو یې د روغتیا وزارت واحد همکاري موسسې پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو نن ادعا کولی چې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. له دې ولایته زموږ د همکار راپور ته پام کوئ.
د نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالیو په سلګونو اوسیدونکو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د نشټوالي لامل لاریون وکړ. یاد لاریون د غرمې له 11 بجو څخه تر 12 بجو پورې د نورګرام ولسوالۍ په مرکز کې دوام وکړ. د لاریون یو تن ویناوال عبدالرقیب په خپل خبرو کې ویل دوی له تیرو دوو کالو څخه د صحت په برخه کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. لاریون کوونکو ویل چې په هر کور کې ناروغان پراته دي خو په روغتي مرکزونو کې عادي درمل هم وجود نه لري. ملک محمد ایوب:
نه دواګانې شته په کلینیکونو کې، نه د ډاکټرانو معاشونه ورکول کیږي، او نه د مسلمانان همیشه د پاره چې دلته مخلوق راځي هغه مخکې چې پرسامول پیدا کېده اوس هغه پرسامول هم نشته. او هوا یخه ده، راشي کورونو کې مریضان وګوري، سپینګیر وګوري، ځوانان وګوري، موږ پیسې نه لرو، کلینیکونه نشته. او رسوکو
په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري هم ازادي راډیو ته د درملو نشتون او نور ستونزې ومنلې، خو وایي چې وزارت ورسره د یادو مشکلاتو د حل ژمنه کړې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ورځو بلخ ته. په بلخ کې د شوزو د حقونو یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅړه به هلوکانو لخوا د شوزو د ځورونی د زیاتوالي په اړه اندیښنه شي. دغه ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په کوڅو کې د شوزو ځورونه د هغوی د ویرې او روحي بې اعتمادۍ سبب ګرځېدلې دي او د دوی ټولنیز فعالیت کم کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدای شي.
په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅډه و هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. نسیمه رونق په مزار شریف کې یو له همدې میرمنو ده چې له کوره د باندې کار کوي او وایي چې په کراتو په ټولنه کې له دغه ناوړې پدیدې سره مخ شوې ده. اغلې رونق په بلخ کې د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا د نوی دفتر د همغږۍ مسؤوله ده. هغه وایي چې له کوره د باندې تر خپل کاري دفتره پورې روحي او رواني مسؤلیت نه احساسوي. نوموړی اساسي علت په ټولنه کې د کوڅډه به هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د پدیدې دود بولي. د غلې رونق په خبره چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د ځورونې د ګواښ لویرې کورنۍ څو ځله له دې وختي څو دنده پرېږدي. نسیمه زیاته کړه:
ما مناسې یو شخص کده رښتوم کار میکنم، اصلا احساس مسؤلیت ندارم.
زه د هغه یو کس په توګه چې په ټولنه کې کار کوم اصلا ځان مسؤل نه حس کوم، او کله چې له کوره د باندې وزم په دې فکر کې نه یم چې مسؤل به راوګرځم. طبعا دا مسله موږ تاثیر کوي او ممکن سبب سي چې کار پریږدو.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست او په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون صحافي دفتر هم تاییدوي چې په مزار شریف کې ښځې له کوره د باندې او په کوڅو کې رواني امنیت نه لري. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي هم په کوڅو کې د جنونو د ځورونې د مسلې په اړه اندېښنه کوي. هغه لازدي رادو سره په خبرو کې ویلي چې په کوڅو کې د ښځو په وړاندې شته ځورونې سبب شوی ترڅو په ټولنیز فعالیت کې د زوانډا کماشي خغلی سامه وویل:
واقعا که نگرانی هست مخصوصا
پاکیان دای واندښنه ده، مخصوصا څومره چې په کوڅه کې د خزو زورونه زیات شي په همغه کچه په خار ټولنه مؤسساتو او دولتي ادارو کې د دوی شتون کمیږي.
د بلخ د خزو چارو ریاست هم د کوڅه ډبو هلکان لخوا د نجونو او خزو د زورونه پاړه ویلي چې په ټولنه کې د زده کړې د کچه د کموالی او د امنیت د نشټون په خاطر دغه پدیده مخ په زیاتې دوده. د بلخ د خزو چارو ریاست په 13 میاشتو کې په مجموعي توګه د خزو په وړاندې تاوتریخوالي 315 یا پیښې ثبت کړي چې له دغو ډیر شي د کوڅډبو هلکانو لخوا د خزو د ځورولو پیښې دي. د خزو د حقونو فعاله منارسته وایي چې په کور کې د ماشومانو سمه روزنه کولای شي چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو د ځورونې کچه پوهد محالی که کمکری هغه زیاده کرد.
تربیه سالم در خانواده ها باعث میشه که تل در
پا کورنیو که سم روزانه پرده تاثیر که ویچی ماشون پا شفکر سر طولنی تورندی سی در اوشت محل لپاره در مسئله پا کدو که دنجون او شد زود زورونی کچه کموالی سی شد تربیه سوی ماشومان هم خپل او هم در بل حق پیجنی او در چه در توهین سبب نگردی.
پا شمال که در بشر حقونو دفتر ویلی چه حکومت ده پا کدو که در حلکان لخوا دنجون او خزو در زورونی در مخنیوی پا خاطر در پولیس و پلیکو که یو ځانګړی واحد رامنځته کړي. ارواح پوهان په دې اندي چې په ټولنه کې د ښځو د ځورونې د کچې زیاتوالی کولی شي چې د ښځو سره د خپل ځان په وړاندې د بې باوري او د ضعف احساس لوړ کړي او همداراز له هغوی سره د نارینه وو په وړاندې د نفرت حس هم تقویت کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
دوستانو وړاندې په خبرونه کې موږ دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ او د کوریا چارت تفری پروګرام دی. خو مخکې تر دې چې هغه ته ورسو یو بل راپور هم اوریدای سي. د افغان کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان ارمان وایي چې خوښ دی چې د شلوریز لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري په خبر سوي پیغام کې ویلي چې دا د افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د لسیزې غوره لوبغاړي رو جایزه تا گر نور لوبغاړي هم نوماندان و افغان ولسمشر اشرف غنی او گرنو سیاسی چارواکو در راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوشی شدل. نور تفصیل په دې راپور کې وایي.
راشد خان وایي خوښ دی چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي اعلان شوی. د کرکټ نړیوال شورا ته د خپل وروستۍ جایزې ګټلو په اړه ویلي چې د افغانستان په څیر له یو هیواد نه د یو لوبغاړي په توګه د یادې جایزې ګټلو خوشاله کړ او دا د دا او مینوالو لپاره ډیر د خوښۍ خبر وو.
And everyone who supported me for this
نو په هیګم څو وایم زمې د مینوالو لپاره ډیر خوښم چې دا جایزه مې وګټله. له هغه ټول مننه کوم چې زما ملاتړ کړی او هڅولې تر څو د لسیزې غوره لوبغاړی شم. ماته د افغان په توګه دا ځانګړی شی دی.
د لسیزې غوره لوبغاړو لپاره د جایزې ګټلو لړۍ د کرکټ نړیوال شورا له لوري د 2000 کال په وروستۍ میاشت کې پیل شوې وه چې د ویرات کولی، روهیت شرما، کریس ګیل او سټیو سمیت په ګډون د کرکټ نړۍ یو شمیر نامتو لوبغاړي ورته نوماند وو. له راشد خان سربیره د هندوستان ویرات کولی بیا د 500 لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی او سټیو سمیت بیا د ټیسټ لوبو لسیزې غوره لوبغاړی اعلان شوي دي. پخوانی افغان لوبغاړی او د کورونی کرکټ مسؤول رئیس احمدزی د راشد خان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره ویاړ بولي او دا د راشد خان تاریخي بریا بولي چې تر ډیره به ژوندی پاتې شي.
نو دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره یو ډېر ښه زیری و او په دغه اخرو کې چې د افغانستان کې دغه حالات وو او دغه کرونا چې څومره مشکلات پیدا کړي وو په دغه نړیواله سطح باندې چې کرکټ نو فکر کوم چې دې سره به د کرکټ مینوال به اوس ورسره ډېر خوشحاله شوي او د زړه مې په خوشحاله دي که تاسې له سیاسونو نه وګورئ تر عام خلکو پورې تر خویندو پورې وګورئ ټول به خوشحاله دي. نو دا د افغانستان لپاره ډېر د فخر او د افتخار ځای ده.
د راشد خان دا بریا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو له لوري وستایل شوه او ډېری مینوالو یې نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د کرکټ ملي لوبډلې مینوال رحیم صدیقی چې پر ټولنیزو رسنیو د لوبغاړو ملاتړ کوي وایي خوښ دی چې راشد خان د شلوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړی شو.
افغانستان کې دا مهال ډیر بې خونده وضعیت دی او په داسې وخت کې زمونږ یو اتل راپاسیږي او افغانستان ته ډیر یو غټ ویاړ راوړي. په داسې ویاړ باندې زه ډیر خوشحالیږم چې افغانستان ته راوړي. کوم ویاړ چې راشد خان راوړو په ټی ټوینټي کې تیرو لس کالو کې چې کومه لوبډله وه په هغې لوبډله کې د اول مقام وګټلو او دنیا ته یې د افغانانو هغه نوم ډیر زیات نور هم روحانه کړي او موږ افغانان ټول الحمدلله ډیر زیات خوشحاله یو.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپور شوي پیغام کې ویلي چې دا د یو افغان لوبغاړي لپاره لویه خبره ده. ولسمشر غنی او ګڼو سیاسي چارواکو هم د راشد خان په وروستۍ لاسته راوړنې خوښي ښودلې ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
زموږ غلزادي رادیو ریډر نو دوستانو په کابل کې پورا څلورنی مې بجسوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز له احمد شي براوو
د بیپول خبريالانو ټولنې نن په وراپور کې ویل چې لشتر لشه 50 خبريالان روان کال په نړۍ کې د خپل کار لامل وشل شوې دي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي د افغانستان لوی سرنوالي وي د روغتیا وزارت څلور کارکونکو د رشوت په تور نیول شوې دي د هلمند امنیتي چارواکي څرګندوي چې په ناوی ولسوالي کې د عملیاتو په ترڅ کې وبش طالبان وشل شوې دي په قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی د 83 کلونو په عمر وفات شو د پروان د سرنوالي د رئیس شیرزاد مهربان پر موټر په بګرام ولسوالي کې چاودنه شوې ده لدی چاودنې د روغ وتلې د خو موټروانې زخمی شوې ده د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شکایت کړی دی چې د ترامپ د اداري چارواکي د دې انتقالي ټیم ته د مهمو ملي امنیتي موضوعاتو په اړه د معلوماتو په ورکولو کې خنډونه رامنځته کوي او د روسي د فدرال امنیت اداروي د نشي موادو د وی نړیوال شبکې د قاچاق مخې د امریکا د متحده ایالاتونو په همکاري نیولې ده
مننه کوم احمد شیبر دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پاتمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ د افغانستان سپورتي خبرونو هم زموږ همکار احمد شیبر چمتو کړی دی پاستوري کې را سره دی شیبر سره
سروجن مننه لمړی خبردار چې د هرات د ولسوالي ترمنډ فوټبال سیالیو په دوام نن تور غونډي لوبدلې د هرات د سندجان ولسوالي لوبدلې ته ماته ورکړه د هرات د ورزشي ادارې فني مدیر زیاول حق سیانن ازادي رډو ته وویل چې دغه سیالي د لوبغاړو د حسونی او د فوټبال په غوړه لیکي د غوړه لوبغاړو د ټاکلو لپاره پیل شوې دي د شغلې زیاب خبره په دغه سیالیو کې د شیندان کاروخ سندجان شهرک تور غونډي ګلران کوسان او ګزري لوبدلو ګډون کړي د هرات د ورزشي ادارې چارواکي وای تر اوسه نن لوبي شوې چلومړنی مرحله به د پنځن بی پروس پایته ورسی د کابل د موتای سیالي چې د سولې جام پونم لیوی اونې را پدی خو پیل شوی به نن د 500 غوړه سره په ټاکلو پایته ورسیده د افغانستان د موتای فدراسیون مرستيال جمیل محمدین نن ازادي رډو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د 26 نجونو په شمول 300 تنو د کابل له بیلابیلو کلبونو ګډون کړی وو شغله محمدی وای د دې سیالیو هدف د لوبغاړو پیاوړتیا او راتلونکي کال لپاره د غوړه چیرو ټاکل په ګوته شوې دي شغله محمدی وویل د سیالیو په پای کې 26 مېرمنی او 10 نارینه د غوړه لوبغاړو په توګه وټاکل شوې د موټای فدراسیون چارواکو په وینا د یادو سیالیو ګټون کوي د 1400 مریض کال موټای سیالیو کې ګډون وکړي